یو ترک انجینیر چې یو کال مخکې تښتول شوی و په نیمروز ولایت کې خوشې شوی او کابل ته استول شوی څو د ترکیې سفارت یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د څلورو نورو ترک انجینیرانو چې شپاړس ورځې مخکې په پکتیا ولایت کې تښتول شوي وو لا هم څرک نه دی لګېدلی. اسمت سروان په دې اړه د راپور جزئیات اوروي.
د ترکیه اناتولیا خبری آژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ هغه ترک انجینیر چې تیر کال په افغانستان کې یرغمل شوی و د خبرو په نتیجه کې خوشی شو. د خبری آژانس د تښتونکو د هویت په باب څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې ترک انجینیر کاسکن کولوغلو د هغو خبرو په پای کې خوشی شو چې د ترکیې د سفارت کارکوونکو له یرغمل نیونکو سره وکړې. په کابل کې د ترکیې د سفارت یوه ډیپلوماټ وویل کولوغلو چې په نیمروز ولایت کې خوشی شوی اوس په کابل کې دی. د تیر دسمبر په وروستیو کې هم د افغانستان په ختیځ کې د یوه ترک تعمیراتي شرکت څلور کارکوونکي او د هغوی افغان موټر چلوونکی وتښتول شول. د پاکستان پولې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډن پټان ولسوالۍ کې د دغو ترک انجینیرانو د تښتولو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د طالبانو په څنګ کې جنایتکارې ډلې هم د پیسو لپاره په ځانګړي ډول بهرنیان تښتوي او په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې دا لړۍ پیل شوې اکثره برمته بې له دې چې زیان ور واوړي د خبرو اترو او جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي دي. تیره میاشت په بلخ ولایت کې د یوې کوریایي کمپنۍ اووه تنه بنګالي کارګر وتښتول شول او یو د تښتولو په مهال ووژل شو. وروسته دوه تنه خوشې شول خو پنځه نور لا هم د برمتګرو په منګولو کې دي. دو فرانسوي خبريالان چې د 2009 کال په دیرشم نیټه د تکاب او سروبي ترمنځ په لاره کې تښتول شوي وو لا هم برمته دي، خو د تېرې میاشتې په وروستیو کې ویډیو خپره شوه. ترکیه د ناټو یوازینی مسلمان غړی هیواد دی چې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې څه باندې 1300 پوځیان لري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په خوست کې له غیر مسؤولو کسانو د وسلو د ټولولو د پروګرام په لړ کې 13 ورځې یو زیات تندازه وسله له غیر مسؤولو کسانو راغونډه شوه. دا وسله د راپورونو له مخې مسؤولو مقاماتو ته سپارل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له خوسته د ازادي رادیو د خبريال امیر بهیر په راپور کې.
په خوست کې د غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلو د راټولولو او د ډیاک مسؤلینو ته د سپارلو په لړ کې د یکشنبه په ورځ د خوست د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحقزی په لاس په لسګونه میله سپکه او درنه وسله په دې ولایت کې د ډیاک یا د وسلو د راټولولو پروګرام مسؤلینو ته وسپارله شوه. امنیت قمندان وویل دغه مختلف نوع وسله د پولیسو لخوا د خوست په بیلابیلو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي او عاملین یې د عادي تعقیب لپاره اړوند ادارو ته سپارل شوي دي. د نیول شوي وسلې د شمیر او نویت په اړه د سیول
سرحدي پولیسو او ملي پولیسو فعالیتو سره چې دا پکې او درنې سلې یو شپته میله دا موږ د ځایک پروسې ته سپارو. دا هغه سلاوي دي چې په مختلفو عملیاتو کې موږ مختلفو وسوالو څخه چې هغه یا په جرایمو کې لاس درلود یا د موټرو په غلاو کې لاس درلود یا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود دا خلک موږ نیولې دي، محاکمو ته سپارلې دي او بل اخر دا سلاوي دي چې په فیصلې سوي دي. پسته فیصلې دا سلاوي موږ نن ورځ دایاک تشپارو زیاد تعدادی پاکستانی سلاد، روسی سلاد، چینایی سلاد او انگلیزی بازی سفخانی توپکاندی.
امنی قماندان اول هم داوز دی پولیس پا دیپوگانو که پا لزگونو میلا غطا و کشنه وصله چه پا دیو روستای و رزو که دی عملیاتو پا لڑ که تر لاسه شویشتون لری چه دی محاکم و تر فیصلو روست با در دایاک مسئولینو تا وسپار لشی. دی بلخوا پا خوز که در دایاک مسئول دگروال شرداد دا وسلو دی تر لاسه کولو پر محال دی خوز دی امنیتی زواکونو فعالتونا وستایل. آوه ویل چه دی روان کال دی پیل رئیس د نوموړو ځواکونو له لوري د ډایاک مسؤلینو ته څه د پاسه 1400 میله ډول ډول وسلې سپارل شوي. د ده په خبره د خوست امنیتي مسؤلین د ډایاک د پروسې د بریالي تطبیق له کبله د جنوب ختیځ زون په کچه لومړی مقام لري.
د ساکل په اوږدو کې ټول هغه وسلې چې امنیتي ارګانو لخوا چې موږ ته سپارل شوي دي 1400 میله سلاکي ساکل په واقعیت باندې زموږ د قومندان د امنیت په وجود کې د قومندان د لیوا په وجود کې بالخصوص دیوالي موجودیت کې دغه بریاوې ترلاسه سوي دي. زمونږ امنیتي ارګونه ډېر ګړندي سوي دي. نو په همدې اعتبار باندې ساک الله سره نور ټولو کلو په نسبت پورته تللي د زون په ساده باندې ویلې سم په اول قدم
په خوست کې د ډیاک مسولینو ته دا یو شپېته میله وسله په داسې حال کې وسپارل شوه چې د همدې ورځې په سهار د ښار په مرکزي برخه کې د جامع جومات تر څنګ د ومین د چاودنې له امله یو ملکي وګړی مړ او یو بل ټپي شو. امنی قمندان د پیښې د پخلي تر څنګ وویل چې د پیښې قربانیان ماین ښخوونکي وو چې د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال خپل ماین پرې واچاودي. د دولت وسوال مخالفینو تر اوسه د دې وروستۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نړیوال موضوعات هم لرو، خو لا هم په کورنیو د کورنیو موضوعاتو په اړه د راپورونو په برخه کې یو. په مزار شریف کې پر میشتو بې ځایه شویو کورنیو د ژمي لپاره د مرستې خوراکي مواد ویشل شوي. د دې مرستو د څرنګوالي په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غښتون راپور راکوي.
په مزار شریف سمنګان جوزجان بلخ سرپل او پاریاب ولایتونو تقریبا پر زرو بې ځایه شویو کورنیو ژمني مواد وویشل شول. د بلخ ولایت بیرته راستنه شو کډوالو مشر عبدالصبور قادری وایي چې له دغه مرستو څخه برخمن شوي ډېری کورنۍ په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو زلزلې او سیلابونو له امله بې ځایه شوي دي او د مزار شریف ښار په بېلابېلو سیمو کې میشت دي.
مواد بر 950 فامیلی است.
دا مواد په مزار شریف کې 950 بې ځایه او بیرته راستنه شوو اړو کورنیو ته ویشل کیږي. چاره کورنۍ څلور کلمه د ژمي مواد، یوه بوره 10 کیلو ګرامه د بلوتو سکاره، څلور تختې بلستنې، شپږ جوړې کلبشې او 10 متره پلاستیک فرش ترلاسه کولی شي. بې وزله او اړو کورنیو ته د آلمان هېواد د ژمني موادو د مرستو رسولو د پروژې پلی کوونکی محمد ظاهر اسلامي وایي آلمان هېواد د یخنۍ په دغه ساړه فصل کې د افغانستان په سطحه تر 2000 زیاتې کورنۍ د ژمني موادو د مرستو تر پوښښ لاندې نیولې دي.
از جمله 1280 فامیلیشه ما د مای گذشته د ولایت کابل
څو ورځې مخکې څه کم 1300 اړې کورنۍ په کابل کې د جرمني هېواد ژمني موادو له مرستو څخه برخمنه شوي او وروسته له هغه د دغه موادو د ویشلو لړۍ اوس په مزار شریف کې پیل شوه. اسلامي په مزار شریف کې د بې ځایه شویو بې وزلو کورنیو سره د شویو مرستو بیه 112,800 یورو په ګوته کړي او د هېواد په سطحه د جرمني هېواد د ژمني موادو د مرستو بیه ټولټال 2,010,000 یورو وبلله. په مزار شریف کې د جرمني هېواد د ژمني مرستو څخه برخمنه شوې بې وزله کورنۍ د ژمي په سړو شپو کې دغه ورسره شوې مرستې ډېرې پر ځای ګڼي چې د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ له بې ځایه شویو کورنیو څخه شایما چې دغه مرستې ترلاسه کړي او په یوه لاسي کراچۍ کې د کور په لور وړي ازادۍ راډیو ته وویل
14 نفر نانخور داری
نمیخوام. دغه مرستې له موږ سره د ډېر اړتیا په وخت کې کېږي. په کرایي کورونو کې اوسېږو، سوالستانه ډوډۍ خوره لرم. د نارینه و لپاره مو که پونه کې دوه درې ورځې کار پیدا شي هغه وچه ډوډۍ هم نه کیږي او هم دغه مرستې دي چې تر یوه بریده زموږ د ژمني موادو ستونزو ته ځواب وایي. دا دوهم ځل دی چې په مزار شریف کې په بیرته راستنه شویو بې ځایه شویو کډوالو د ژمني موادو مرستې ویشل کیږي.
له مزار شریف د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریدم. اوس د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیز مطبوعات یې کتلي او په لنډی سر راته وایي چې څه پکې خپره شوي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران لخوا افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د نه پرېښودو موضوع راخیستې او لیکي چې د ایران دغه اقدام افغانان د تیلو له کمښت سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران لخوا په سرحدي سیمه کې له تیرو څخه کم دوه میاشتو راهیسې افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د نه پرېښودو په نتیجه کې په افغانستان کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. ورځپاڼې زیاتوي چې د تصفیه شویو تیلو د کموالي له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیلو بیه 50% کې لوړه شوې ده او دا د دې سبب شوی چې په لویو لارو د تیلو پمپونه وتړل شي. دې کار په یو شمېر سیمو کې د سون موادو ترڅنګ د خوراکي موادو د کموالي ستونزه هم رامنځته کړې ده. د مطلب لیکونکي وایي دغه موضوع د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې د کړکیچ په لور سمې کړي او د افغان ولسمشر او ناټو ځواکونو په وړاندې چې غواړي د افغانستان خلکو ته اسانتیاوې او خدمات برابر کړي یو بل ستونزه پیدا کړې ده. د نیمروز ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر حاجي عبیدالله نورزی وایي په دې ولایت کې د تصفیه شویو تیلو باید 350 کې پورته تللې او د یو ټن تیلو قیمت له 980 ډالرو څخه 1500 ډالرو ته لوړ شوی دی. د نوموړي د تخمین پر اساس په نیمروز کې 80% کې د تیلو پمپونه تړل شوي دي. د امریکا معتبر خبرونه نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته کتنه کړې ده او په دوام کې لیکي په دې وروستیو څو میاشتو کې ملګرو ملتونو او ناټو په افغانستان کې د نشه یي موادو د کمښت په اړه خبرې کولې. خبرونه وایي تر سره شوې څېړنه ښیي چې دا کموالی په اصل کې د هغه طبیعي آفت له امله راغلی چې د کوکنار بوټي وهلې دي. نو په همدې اساس دغه کموالی یو موقته پدیده ده او رښتیا خدا ده چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې کوم لوی پرمختګ نه دی شوی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي چې په افغانستان کې په 2010 کال کې د نشه یي موادو په کښت او تولید کې 80% کموالی راغلی چې په دې سره د مخدره موادو بیه دوه برابره شوې ده. نیشنل انټرسټ وایي له همدې ځایه دا د درک وړ ده چې کروندګر به د زیاتې ګټې لپاره بیا د کوکنارو کښت مخه کړي.
زموږ آزادۍ راډیو اوري. په ایران کې د بشري حقونو مشهوره مدافع وکیله میرمن نسرین ستوده په 11 کاله بند محکوم شوې ده. دغه راز نوموړي ته به تر راتلونکو 20 کلونو پورې د فعالیت او له ایرانه د وتلو اجازه هم نوي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې رضوان مراد یې لنډیز اوروي.
د نسرین ستوده خاوند رضا خندان د دوشنبه په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې یو ورځ د مخه د هغه د میرمنې مدافع وکیل ته وویل شو چې میرمن ستوده په 11 کاله بند محکومه شوې ده. د ښاغلي خندان په وینا د محکمې په حکم کې دا هم راغلی چې نسرین ستوده تر راتلونکو 20 کلونو پورې نشي کولای چې د مدافع وکیل په توګه کار وکړي او تر دغه وخته پورې به له ایران څخه هم د وتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي پر میرمنې چې له 13 سپتمبر میاشت راهیسې زندانی ده د محکمې حکم ټکان ورکوونکی دی. د رضا خندان په وینا د هغه ښځه د ملي امنیت پر ضد د فعالیت، د رژیم پر خلاف د تبلیغ او د بشر د حقونو د مدافع وکیلانو په مرکز کې د غړیتوب له امله مجرمه پیژندل شوې ده. 42 کلنه نسرین ستوده چې د دوو بچو مور ده له بهرنیو خبري اژانسونو سره د خپلو موکلانو په اړه د مرکو له امله محکومه شوې. نوموړی د هغو کسانو مدافع وکیل ده چې د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو پر ضد مظاهرو کې هم نیول شوي دي. دا بشر د حقونو په چارو کې د نوبل جایزې ګټونکې شیرین عبادی پر نسرین ستوده باندې صدر شوی حکم ظالمانه بللی دی.
از شنیدن حکم غیر عادلانه برای همکار ارجمندم خانم نسرین ستوده بسیار
د خپل همکار نسرین ستوده په وړاندې د محکمې د غیر عادلانه حکم له امله سخت خوشینی یم. خوشینی مې لومړی د ایران د قضایي سیستم په اړه ده چې څرنګه ورځ تر بلې خپل استقلالیت له لاسه ورکوي او د امنیتي مسؤلانو د لاس اله ګرځي. په زندان کې میرمن ستوده ته ویل شوی و چې که د ځان په اړه دروغ اعتراف ونه کړي او له هغوی سره همکاري ونه کړي نو د لسو کلونو څخه زیات به په بند کې وساتل شي. متاسفانه چې دغه ګواښ عملي بڼه غوره کړه.
نسرین ستوده د شیرین عبادی د هغې د کورنۍ او د اصلاح غوښتونکو د مشر مهدي کروبي د سلاکار او ژورنالیست عیسی سحرخیز مدافع وکیله وه. میرمن عبادی د نسرین ستوده پر ضد صادر شوی حکم ته په کتنې ویلي چې د ایران قضا د دغه هیواد له مستنطقینو څخه لارښوونه اخلي. د نسرین ستوده خاوند رضا خندان وایي د هغه میرمن له هغه غیر مشهورو کسانو هم وکالت کو چې د ایران د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته نیول شوي دي. په ایران کې د تیر کال د جون میاشتې له انتخاباتو وروسته چې احمد نژاد پکې بیا واک ته ورسېد د دغه هیواد امنیتي ځواکونو او قضا ګڼ شمېر سیاسي مشران، ژورنالیستان او د اصلاح غوښتونکو پلویان زندانی او په بند محکوم کړه.
ازادي راډیو د